آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی موکوم د طالبان و پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوی تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچا ته تهدید متوجه نه دی. بلې خوا ته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلی دي چې افغانان هیچ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش له کابل راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرې ستاسو په باور څه معنا لري؟
ډېر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کومه چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خود یې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي او یا دا دی چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی. او د غرب لوبه کې هم دا خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کسی مرکزی آسیا ته جهاد دا خبره نږدې کی، نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی دا خدا دا چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو. دی به وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي چې ٹی پی چې دي دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ڈی ایس په نومیدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېده چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پریښې وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چې راغلل هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواٹ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دیم داسې اعلان کړی دی. دویمه خبر دا ده چې دوی حمله چې دي دې کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی نو دغه خبر دادا درې مدادا چې دوی چې کوم دا غره غلي دي دا وسلې غلي دي دا نوی وسلې دي او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي پښتونخوا پولیس والو ډېر تلفات ورکړل نو دا یو بل مشکل دی او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډېر جديد اغدا دی چې دی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې چولې دي
ډیره مننه خټک صاحب آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو ازادي رډو ته پورستوي کې ویلو چې دا د پاکستان لوبه ده لیکن څنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او ورستوي کې لشتر لږ په تیر یو اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي رډو لري دوی ډیره حمله کړې دي تاسو د ټي ټي پی ډلې ته په سر کې ګورئ
سلامونه درنښت تاسو ته درنو مېلمنو ته زه نن هم هغه خبر کوم چې د قراین او اسناد او وختونو ته وګورو د 2014 په دې په پاکستان چې ځانته یو خبرځه په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن دی ځانته وایي یو پیاوړي اردو لرونکي ادعا کوي نو دا ستره مرياتونه چې دی البته پاکستان کې وکړله په البته پښتونخوا کې پښتني سیمه کې د طالبانو د ټي ټي پی یو مشرتابه البته نو ونیول سو نو وژل سو البته دی دا ونه چې دغه ټول عملیاتونه پر سر باندې د پاکستان په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو څخه د تر ترګری په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیارډونه ډالر واخلل بل بحث دا چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی قربتو کوي چې ټي ټي پی په درې برخو وېشل شوی دا هغه د نور علي مسیح کوم ډاله چې په پاکستان کې ډېر جنگیالي دي مثلا د حافظ ګلبدر ډاله په خوست کې دا همدارنګ د اسلام مسیح په نامه کوم ډاله دا هغه په کابل کې دا او دا ډیره باسه شمال ته انتقال شو او دا فکر باندې سراجین حقانی د پاکستانی چارواکو د پاکستانی ملایانو او د هولس قانون د خلګو راغلو استادو کوربتو بخیر من ګریټوب یو کې ټي ټي پی او د پاکستانی اترمنو په دې کې شک نه سوسی ټي ټي پی البته ستا لکه د ټي ټي پی د برادر یو سم را په دې کو په دومره لوی کچ باندې څنګه راواو ستل افغانستان دا باسه کله چې موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهد پر اساس باندې ادعا کوله چې د پاکستان څخه تر هغه افغانستان راوي د پاکستان خبره به تل دا و چې دوی ټول ډیورند کړه په اغزم تاني ولې دا او هغه مال اخلي واکه 2000 کې دوی ولې چې دوی 2000 نظامی پوسټې پر ډیورند کړه باندې فعال دي او هیڅ امکان نشته تر هغه دې دغه اغزم تاس خراوا وړي او اندارنګ لري بیا د دغه په 2000 پوسټوس خراتی افغانستان ته راشي ام دا پښتنه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه د څوک دی او څه عملیاتونه کوي لیازه زه په دې باور یم لکه په تیرو شو د کورونه کې تر هغه په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناتو ائتلافي هواد ثابت دوه هڅه وکړه امریکا لپاره نن هم د تر هغه د قرباني یو تمثيل دی تر هغه ری
سره د مسجد آزاد صاحب مخکې او بخشه مخکې خټک صاحب په دې برخه کې توزیع ورکړه او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوې ده او پولیس پکې وژل شوې دي هغه یو تصویر خپور شوې ده البته ازادي رډو نه تایید وی هلته تاڼه سلامت لاندې ویدل ده په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوې دي په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی په ژوب کې حمله وشوله په بنو کې حمله وشوله په پېښور کې د باړې تربیت څو ساته مخکې د پېښور پرېګي ماډل ټاون کې حمله وشوه بیا هم په پاوز حمله ولا تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه نو دومره حمله بیا هم لوبه
زه هم دې ته وسره ځم د پېښور حمله بس تاسو پیا دي چې په پولیس لاين کې وشوله او ډېر لوې چاودنه و او ټول مسجد را کښېنستای پولیسو د پولیسو ورپور چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی ایغو دیغو اتاسو ایغو کله خپل تفتیش وکړي غول دا 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 نه ځا مرګ وو نه دا د بلې خوا راغلی دی باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید دې ځواب ورکړي د پاکستان یعنی د پېښور پولیس هغه چې کوم چاودنه وشو پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی راځم بلې تاسو د پښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنې چې په تیرو شلو کلونو کې آخوا ته شوي دي، دا ټولې چاودنې دا یعنی نه ویشته چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي. په پاکستان په پوځ کې چارو ویشته شوي ډلې دي، پنجاب رېجمنټ دی، بلوچستان رېجمنټ دی، یا د سرحد رېجمنټ یا ځواک دی. کله چې فوجیان هم تر بې له پرمړ کېږي هغه پښتانه دي. او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو افته واړول شو، نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي. دا پولیسو پښتانه دي، یعنی اکثریت یې که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب مننه مننه
نو لهدا د تمثيل لپاره وته اوسه کوي نو د څه نشي کېدای چې
مننه مننه د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش. تلاش صاحب، تاسو څه فکر کوي چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنا؟
سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادی ارخم دلته ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آئنده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې په لنډو وختونو کې به د دوی پر کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکومین سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب منن، البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی دی چې د اگست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب، څه فکر کوي چې دغه وروستۍ حمله د لکه څنګه چې تاسو مخکېم تشریح کړی د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وزه ډیر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دی، یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وا، دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه، دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لاره په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لاره مسونه د لارې باندې چین به تل راتلی شي. گوادر ته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه د نصر باندې جوب تزي او جوب کې بیا دا حمله وشو، نو د پاکستانی جنرال زکه کوټې ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو، زکه خبرې وکړي چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخري سي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هتاه چې کله پاکستانی جنرال دا وې چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود، ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سره چې انتحاري حمله کړی و مرشیو هغه افغانستان ادرس وخدو. نو امریکا وې چې نه مونږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. او واکه چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري، خو دلته خو چا دې افغان مهاجرینو خبره نه وکړي، اتباع خبره کړي. نو د دې اصل دې پورې خبر کوم چې د چین او د امریکای خبرې دې کې داخلي دي. دا نوی نوی لوب چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بود امریکای او طالبانو منځ کې ضامن وو چې سو پورې دوه معاهده نه وشوي. دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپل کړي کې لري چې کدي خبرې کول غواړي. دوه کې کی دي دوه افریقا امریکای استخبارات نظامیان سیاسيون راشي هي خبرو کی، او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دي. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړي دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شاملېږي، مګر چې امریکا دا ویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبره راوچته کی، هغه دلته کې ترګري خبره راوچته کی، هغه دلته کې د مخدره موادو خبرو چې دي هغه چې د تحریم دي د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار باچی دا آی ایم ایف چې د صندوقي وجې بیل مللی چې پاکستان ته اوس پوری دا غنور کولو پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان وړاندو لکه دا ډیر پیچیده بغران جلو بدا دیکھی یعنی د چین او د امریکې دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دویم پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی عمران خان دی او د پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دیکھی اردو یعنی فوج دیکھی د قزا ستر پوړی چې دی دا ټول بلکې دیکھی دوه ډلې دي یو ډله چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شہباز شریف دی چې د کریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال مرسلوید رسیزه مرسلوید دی دا بل ډله ده نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا د خبرو ته نو کړه طالبان ځنې عملیات کوي یو لیا سر عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېواله لري نو دا داسې ډیر ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې پیځلس کال مخکې خبرې ور باندې وکړي
مننه خټک سب البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاله وینا ورکوي هغه د پاکستان راتلونکي ډیر خطرناکه بولی هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه جانکار بي همدا تور روانونه په یو خبري غونډه کې رد کړ د لنډ څرګندونو سره او بیا بحث ته دوام ورکړ
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و تلاش سب کله تاسو چې په افغانستان کې استي وورو په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې دا جنې چې تاسو لیدلې مطلب مدارې عام طالبان
عام طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ټول هاو کې اقتصادي ثبات رامنځته شي او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګری ډلې نوم یې هغه ثابت کړی چې وسته د ریښتینې ده کومه ده مواد مخدر څوک صادروي نو تعلیم زیات څوک لري خبران څوک زیات لري او څوک کولی شي چې په شمو مدیریت وکړي او نیمه د ثبات په فابو
تلاش سب وبخښه تلاش سب یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی د دې پلوی وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دغه په پاکستان کې قائم شي ولی دغه د اسلامي امارت وړي او رهبری لا یو لاسوهنه په یو خل هواد کې ګڼي چې دا غا فکر کوم لازم نه ده ولې هر هواد ځان ته خپل پالیسی اغلار او ټول مقررات او قوانين لري په چیر ته طالبان کټ مټ وغوړي چې خپل نظام دی په پاکستان کې تطبیق او تطبیق وکړي زه به فکر کوم چې دا به بیا یو لوی بل نام درې رامنځ تکړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې پاکستاریت
مننه آزاد صاحب د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې په خو هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوی وو خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خبره کړله له جو بایدن سره په اعلامیه کې چې دوی جوړو ویل چې تر هغه له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریډونه کوي دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا په څه معنی
که به څه وران کړی تاسو د پرزنټر سره ډیر مختصر نه دا ونه کوم چې کوم عملیاتونه نمونه چې ما واصل دا ډیر سره عملیاتونه ور او دا په بلین ډالرز دا مې کې کوه خو دا د پنځه لس کال کوم مشکلې خبره نه ده دا تر اخیری عملیات څنګه کال شپږ کال مخکې شوی وو نو خبره دا و چې دومره ستر عملیاتونه کې
البته و آزاد صاحب، آزاد صاحب که بحث همده سیوی ناتو او تقریبا 50 هیوادونو په افغانستان کې طالبان ونه وشلو ختم نه کړل، نو دا خو بیا بل بحث دی. کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او د بایدن د اعلامیې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان په کړو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات څخه دی په پاکستان، د پاکستان پر مسایلو باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري او یو د ټول شایر ښکاره هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح چې نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه همدغه ده چې موږ پوهیږو چې دا بد خلک دي، دیر بد ګایز. لکن موږ بیا هم کولی شو چې سره کار وکړو ځکه زموږ ملي ګټې دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره دې چې مدیر راغی او دغو سره د متحده ایالاتونو خپلې اړیکې دي. لیکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې، په نورو قضایاو کې، پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري. او دا ضرورت په دې بنا باندې کېږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی. هر هغه مهال چې اړتیا سوی ده پاکستان ته څه ناڅه ورکول شوي دي او خاصنه اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په قضیه کې نوې کوم شی چې لیدل کېږي، دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره شوې ده، هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې و د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې، په هغه کې د پاکستان رول کم شوی دی. او د پاکستان رول د کمیدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول د پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق لباندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو وخت له د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسي په خپله پالیسي کې دغه څه راونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی هماغه څه معرفي چې دا څنګه نن څنګه پرون وو نه به سبا وي، ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنیو پالیسي او د منځنی آسیا او مدني ختیځ لپاره چې کوم پالیسي دی دي، هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره یې څوک چا ته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق لباندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې د پالیسۍ کې څه تغییر نه پرون و نه نن شته، نه د مودي په څوارې نور هم راشي هغه تغییر باندې رانیسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
خټک صاحب، د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه، په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغسې یوه خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای، دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تأثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي. او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس چې دی چې دی بې اعتبار کی. هغه وایي چې دی ضعیف سړی دی او دی تصمیم نشي نیولی، دی ویرندوکی دی او کنه یو قسم ته دی ناکامه هغه دی لوی درسیس دی. یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس څو پورې وي نو دی قدرت ته نشي راتلی. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درسیز مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ. او پاکستان بے ثباته کیږي، دې کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه بے ثباته دی، په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی او په نظامي توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی. یعنی پښتونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ته ډیر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم، عمران خان خو په خپلو خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چیرته دی. خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب، فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي، لکه فرضاً د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تنه نوته دي او د دې کې دا خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډول به ده کړو خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه ختم شو دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا دی اردو پروژه و دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستی جو جنرل کیانی دورې نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیسو بیا جنرال ریل شریف چې هغه لوی درستی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیسو دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغې او ضرور اسلام او بیا ورستو یو بل لوی درستی استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درستی ځان چې هغه په دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره موجود ملګری ده دا ځکه هغه اوس په ولار دی میدان کې دی نیول نه شي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضی چې دی دا قاضی القضات چې اوسنه دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوی دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بل ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوسه پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړل عمران خان ډله اوسه پورې میدان کې شته او څو ورځې کې دا راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بي ثباتي پوري چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوري کوي لکه پښتون خورنې غورزنګ چې په جنو برخو کې د خبري کوي چې د پښتون کورونو ته پوجان ورننه وزي د کور مالونه لوټي او هرڅه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوري کوي چې د دوی د پی ټ آی د پلویانو کورونه پوجانو لوټ کړی دي پولیسو رغلی دي خلګي وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوي لوړ شوی دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نه د کله فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوزی پولیس یا فوج یا څوک نو دې یادوي مگر دې د اوس نوې اوس نن مثلا په تیرو اته څلوي ساعتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه بارکه یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کېدل د هغه بارکه یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې د عملیات کوي خلک نشي هغه بارکه دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې ډومبي ځله گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کالونه کالونه بدی خانو کې تیر کړی دي اسې دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس شې پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا یعنی د چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دې کې مشکل دا چې دې تا یو لار د دې لپاره عملی لار دا وا چې د ویلی وې چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډا یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنران څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میثاق جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه د هغه ته مدانه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلق په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته مدانه دی چې راشي نور سیاسي ګوند سره کینی او مبارزه لاله سیاسي مبارزه لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوشی او غدار کی
مانا نه خټک سپ تلاش سپ ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان څنګهړی استاد دورانه چې کابل ته ولاړو ل امیر خان متقی سره وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطر کار کوو ل دې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوای د سیاسی چې احتیاجات لري اقتصادي احتیاجات لري استخباراتي او نظامي احتياجات لري. نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړنی هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بې ثباتی سیاست نسبتاً چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي. نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې صلحامیزي او ډېرې خوږی خبرې وکړي او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډه سي د بل خانه ودا هم پوسی چې ټي ټي پی نه تم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکو تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان د لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړي. دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
ګوري سپیک پروژه خو ډېر لوی پروژه وه، شکیب صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په اړه کې ایران مشکلتیا د ایران رول یعنی متحده ایالاتونو لپاره پاکستان او اسلام درځ د ډول پروژې خپل وخت باندې له سینو سره مخ کی او یو ډول نه یو ډول فنج چې سره د چابهار کې هندستان چلند متحده ایالاتونو سره نن هم شیاړي کړي فورنیم شیاړي کړي لو یعنی اډی خپل سره اړیکې نه درلوده. نو سره د چې خپل رول ولې زیات پنګاچ ونه کړو دا کومه پروژه فنج توه
البته چابهار خلا هم فعال ده. چابهار خود
سینو ګوره هغه داول چې دغه پیغه باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه ښه استفاده ونه کوله
سو خو بیا به له خبره
ان کار سو هغه څه ونه سوله. راجو د سیپک پروژې ته سره د دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا هدي اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکې اوس هم په چین کې دي. د متحده ایالاتونو فابریکې او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شاید مې چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سیپک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغه سي یوازې پاکستانی پوز نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هر نشو ورکول کېږي. همدغه سي یو روحیه لري په دې روحیه را پیدا شوی دی چې هغه ډېر زر کرای کېدلی شي. یعنی د چین لپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړي توګه هغه دغه غواښل د متحده ایالاتونو لپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنی د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال آزاد صاحب سوال دا وبښه سوال دا اوسې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړ شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژه ته خوشاله نه ده چې هغه د پښیمۍ د کچه باندې هغه سه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کړي د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یې واده سپیک مثلا نه یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکرین او د چین د مسلې را په دی خوا د روسیا د مو برخې د یوکرین د روسیې د مسلې را په دی خوا روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوی کوم منځونه چې ولګېدل لپاره د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې برځواکي هیوادونه دي هغه هیوادونه چې اقتصادي وده ته خپل اقتصادي وده ته ورځ تر بلې کار کوي یوازې سیپک نه هر هغه پروژه چې هغه دی د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونه هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پالستینز د ډول آسان کار دی خو پاکستان چې دغه بحث به تر راځي په دې په دې مسایل کې د واشنگتن پالیسي کې هغه هم هغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډیر ډالر ورکی هغه کارولای شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري او واشنگتن په خپلو دریځونو کې په څلور ساعتونو کې خپل تګید اوستلی شي. دغه تګید تر ډېره بریده پورې د د دې وسیله کاری د ګیر د منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي نو د دې مسله حل کیږي. لهذا هغه اندېښنه چې فکر کیږي په واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب د سپیک موضوع یاد کو څنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژه باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه دي، بلکې داسې خبرې چې هیڅ پریدي نه. دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو کودتا چې شو، عمران خان دغه کودتا مخو چهره و، مګر شات خو جرالانو هغه دې د پاره شو چې سپیک مخریو کی. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او 12 ورنې لري هغه حکومت، یعنی پاکستان خلکو لپاره هیڅ نه کړي. خو دوه لاسترونه، یو دادا چې سی پیک ودرولو، دویم دادا چې آی ایم ایف د صندوق وجی بین المللي دای راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو او پاکستان ته وشي چین سره چې کم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبره. نو دا خو سی پیک خو لوی جګړه ده غرب دی، او دا دوه مایده خو شوی دی لپاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی، کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي. د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده، د ټي ټي پی او د داعش د یو قسم ترګری دی لپاره دی چې د ترګری خلاف چې غرب کوم نوې جګړه پیل کړي دی هغه لپاره جواز یا میدان جوړ کی. لہذا سی پیک خو اس قیمت پر امریکا نه پریدي او غرب نه پریدي.
خو خټک صاحب دلته سوال ده، د پاکستان دننه سیاسيون او د پاکستان پوزیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سپیک نوي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلی دی، نور به هم وضعیت ډیر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي. دغه لغرب سره به څه کوي؟
داسې خبره ده، دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته، دا اسان کار نه دی. خدا دې چې پاکستان به لار نه، ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی، هغه دی جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاہدے دلته شي راشي، دلته کې سرمایه گذاری وکړي، دسې مثلا 1.5 میلیارډ ډالر، 6 میلیارډ، 100 میلیارډ ډالر د دې جوګه نه دی. نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی؟ تھا جهاد، هغه صنعت، هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي. نو د ساتیم کارونو کې مجاهدین، طالبان، اوس داعش دی. نو دا یو قسم تا دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي. او هغه د پاره افغانستان کې د دوه وعده وکړه طالبان راوستل او غلطه کې د نور ترګری ډلې راغله. نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وا شوروي اتحاد سره، خو توت جنگ چې هغه زمونږ په وطن کې وشو، اوس چین سره جګړه ده، توت جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي. نو غرب چې په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پریږدي.
مننه خټک صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده، د سیاسي چارو کتون کې نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي. آزاد صاحب، د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو، په دغه اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې حملې روانې دي، پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی، څرنګه په دغه یو سیاسي بې ثباتۍ کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حملې او نشټې هم سوي دي، او بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې چا په رسمیت نه دی پیژندلې، د سیمې حالات په څرنګه شي؟
جناب شه برسه په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په دې خو سیاسي بې ثباتۍ و دغه چې دا اوس پیښې ترخري پیښې سوي دي، پیښې کیږي، دا خو بل بحث دی. هلته
فکر کوم په دې بحث کې د خټک صاحب نظر سم واخیست کنه، په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1948 کال را په دې خطر هر وخت شای ډیر تهدید ورته متوجي.
بلې، وو په دې کې هیڅ شک نشته، زه موافق یم. د سره له په ټوله کې یعنی سیاسي ثبات د تک نه و چې سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه تجارتي وي هم دغه پروژې وي لکه خټک صاحب چې وویل چې هر وخت جوړ شوی دی او بیا اهداف لپاره کارول شوی، نو هغه سیاسي ثبات نه و. د نن وضعیت سره ځو کې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاثیر ولري. لومړی د ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستاسو د بحث سره اړه لري. البته ګورې په تیرو دوو کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري او د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودې دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره یو سل اتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې راوستل شي. جګړې د پاکستان مخالف هغه ترهګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته اجازه مکو دی وکی یعنی د شل کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سرمایه گذاری د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا حالته وستی او له دې څخه انکار نشي کېدلی. نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر
آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدونو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغۃ الله مجددي او برهان الدین ربانی حکومتونه پر اول پنډي کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین ربانی د پاکستان په اشاره وشل شو دی یا هغه طالب وشل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خو داسې نه دي چې یو ژمنه څوک کوي او پیغمبر به بیا ولاړ وي.
بلې، و دا هغه محل وسته کله چې کورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره د لیدلې چې هغه د وخت افغانستان دولت خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین خپل حکومت راغله دولت راغله کونه توه نه جوړې کی دیو په وړاندې یو بل بدیل جوړ کړ طالبان جوړ کړ. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې همغه مخسره خپلوي لکه مجاهدین چې خپل کړل لکه تاسو سیاف او یا مثلا ربانی او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دې بدیل حالت پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شو. طالبان هغه غواښنه احساس کړي چې پاکستان دی یو بل دغه ستل تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلول او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي هغه لا نه دی پېښوي. په حال په سیمه کې د سیمه راتلونکي وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غیر په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه وست هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول ځکه بولي چې دا زوالي د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کنفرانس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوه په تړون کې دی تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر او پټنځای یا مثلا دغه قربتوب نه کوي چې امریکا او امریکا اتلافي هوادون ته ګواښي او زوالي خو د نړۍ ته ټول هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې په دلیل نیول کیږي او نه هم هغه هغه کڅوړې حمله او روانه دي. یعنی د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اصلاحي اصلاحاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره هم د شپې کې شک نشته چې ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې به سباتیستا د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونو لکه چین او روسیا احساسوي. مندني آسیا هیوادونه احساسوي. هلته البته د چیکیانو هغه خواته انتقال په خپل شرکو شوبات اضافه کړی ان شمال ته د ترڅنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنی آسیا همدارنګ روسیا غواښل. نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او مشه بدبختانه هغه سیلګری کې به ستاسو زونه ازموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او هغه په دې کې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې داخلي ناندرۍ د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګه د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بل خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ست چې وبلې نړیوال جګړې ته هم کوم مدیریت نسی سره ورداخليږي او هیوادونه هرو مرودي چې خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې د فکر کومه دا سی و سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دلکیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکی د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې په دغسې شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلاټ صاحب هم آزاد صاحب هم، څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څه وکړي؟
پښتانه باید ټولو نه اول دا ده چې د جنگ په ضد باندې، جنگ د نوي جنگ خلاف، جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي، په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې، نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا ده، ما خبره دا ده چې پاکستان کې دیم داسې خلکو ګوري چې هغه امن غواړي، هغه سره دې بیا هغه ته لاس ورکړي، او بیا د دې سیمه هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغه مثلا پاکستان، هندوستان، چین، ایران چې هغه دې جنگ نه د سیمه ته جنگ نه پریدي، ځکه چې جنگ راغی ټول تاوان دی. غرب سره دې هم خبرې وکړي، هغه سره دې هم استدلال وکړي، منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نیو، خو دلته جنگ به راوړی، نو مطلب بدا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی، لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل، طالبان ته داعش راوستل، نو دا خو به یو شل دیرش کال نور دا جنگ وشي، څلور څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی. نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دادی چې دې مخه څنګه وټیسي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسيون د افغانستان چې په طالبان مخالف دي، هغه بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبان په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګوره، تاسو د ځینې سیاسيون یادونه وکړله، لبره مرغه په ځنګړی توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی، لکه ځنګړی توګه پښتون په وړاندې یو نری چلیږي، چې حتی ځینې رسنۍ چلوي چې طالبان پښتانه مال سپیډي دي. دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شیانه ورکول سوی دی، نور خلک پاتې دي. د دې نه د څه په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه میشتي، کومه باران میشتي، هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې پرې واټ شي، دی د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربا وادونو د سیاسيونو سره د غو د پالیسی جوړونکو سره د غو د هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی کې رول لري، د غو سره د افغانستان د وضعیت، د پښتنو د وضعیت، د لارو باندې د پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسلواله جګړه هغه طالب وړاندې وي، هغه تر دې وړاندې د نورو وړاندې طالب کوله، تلويش کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسیدله. تاسو مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې ناتو راغله، څلو څلو شوادونه راغله، د شاوخوا درې ټریلیون ډالر راته مصرف کوله، او افغانان خو په لکونه افغانانو ژوند لاسه ورکړي، لیکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شو، لیکن لا ډېر کا وړای شو، ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات، ځینې سیاسي پریکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو، هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول. نو په هغه لوړه کچه باندې، په سیاسي او ډیپلوماټیک کچه باندې، که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې، دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسیون چې په دې باور دی که زورواري پیاوړی هم سي طالب ک لمنځ ولال هم سي، دا به بل څه پیدا کیږي، دا به لمنځ وړي، لکه دا همدغه لوبه چې سلوي ښه روانه. نو زه هغه د حل لار اصلا نه بولم، بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتۍ خواته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تیر شلو کلونو کې ونه توانېدل چې یو فیصد ادا کړي، نو وخت راغلی دی چې هغه خپل ډېر خلکو ته دا ځینې مسایل هم د غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي، پښتانه دي، هغه کولای شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغه سیاسيونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي، لکه خټک صاحب چې ولا غزلان دي برخه کې خپل ستونزې ولري، د نظر اختلافات ولري، اما په لویه کې د لوی افغانستان د مسایلو لپاره باید یو همغږي رامنځته شي، او په ټول ډول افغان دایسپورا په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې له دغه جګړو خواته افغانستان او پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده، چې ډېر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دې د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته، ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته، ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته، ځانې په کرایه ورکوي چین ته، له دنه دې ډډه وکړي. ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي؟ دومه موضوع د هغو تبلیغاتو نه د ګډ په شدت ډډه وکړي چې هغه سیمه نارامه وي. دریمه موضوع، زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قطنده پرېکړه ترسره کېږي، هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته د زمونږ پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه. دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوسي. بلې خوانه دې روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلي سوي دي او د ننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده، د هغو مدیریت او تقاضا دي تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي. او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی د خوان ناندرۍ وي، خصوصا په اقتصادي لوبو کې، ځکه که د سپای ټکی کېږدي، زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع یې دا ده چې پاکستان په 30 کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
ماننه تلار صاحب، ماننه ماننه بس ماننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغون کو خټک سب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمه پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان د سم شي، امریکا د سم شي، روسیه د سم شي. خټک سب که ستاسو نظر واخلم، باید څه شي چې په همدغه شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا لشتر لږه مخه ونیول سي د یو سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو ارستاده چې افغانانو تم ډیر په احترام او په مینې د رورالي په مینې دا ارز ورته وکما چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی هداکل یو دوه خبرو باندې باید چې اتفاق وکي. یو دا چې افغانستان استقلال، ارضی تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت، دغه درې ټکو باندې د یو جبهه او ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي، او ځکه چې یا خدا ده چې طالبان دې ته مجبور کړي چې اوی خلکو پښتنه وکړي چې تاسو غواړي خلک رائے ورکي وغه مطابق یو نظام جوړ شي، کنه جوړیږي بیا د دې خلاف مبارزه وکړي. مزرد جنگ په حق کې نه ما، خو یو سولیز مبارزه، سیاسي مبارزه کې دی شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا ادب خشونت والا خبره زه کوم، خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دوی ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کی او دوی په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغه د پر ډیره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې، دای کې سولې ول خلک هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیره مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلار صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.
چس کم استاد مینه د شربت جام دغو غن زمد شهادت جام خپل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چل ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی دا منت جا آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نغا مراتا غی گینن آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گینن ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ 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 ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗಾ ಗುಮನ್
سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا آئینا دا ہاگا آئینا دا ہاگا ستل گدی توری گینم ہاگا نن سوائے راتا مخی مخی گینم ہاگا نن سوائے